کوم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې د خبرونې د سر راپور مو دی چې ولسمشر وایي د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدل کړي.
Our investment in transport can transform conflict zones into
وسلوال طالبان وایي مشران په ورستوي کې له پاکستان افغانستان د تللی چې لخپل پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. نور راپورونه تر خبرونو ورسته معرفي کیږي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کیوبا په خوانی ولسمشر فیدل کاسترو عمر سوي دي. په پاکستان کې پر یو پوزي کم په بریټ کې وسرتیرو ته مرګ جوړه اوښته ده. خو تر هر څه مخکې له ناجي صافي نه خبرونه اوري د افغانستان خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وای دایش پلان لري چې د افغانستان په هری ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په دوګه ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د پاکستان وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت خبري وکړي. ولسمشر غنی او نواز شریف په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس په سرنډه کې سره کتلې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس د پاکستان صدر اعظم په دې کتنه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی، ځکه چې په خبرې د افغانستان پایدار سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي همدارنګه ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړه له تروریزم څخه زیان مندی او باید په دې برخه کې ګډه مبارزه وشي. بلور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو پایدار ترانسپورت په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص شي. ښاغلي غنی نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د نښلېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی په اکنه کې د اوسپنې پټلۍ په پرانیست غونډه کې هم ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېر ماښام د درې ورځني رسمي سفر په موخه د پوړي دولتي پلاوی په مشته د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته روان شو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دایش پلان لري چې د افغانستان په هری ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې نن یې د دغې جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې حکومت د دایش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی.
خاصه او فامیلې د مهاجر په لباس کې ځای کوي او حتی د حکومت ورتزمکه ور مګري ارتزمکه په پیسو وا.
خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې دایش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ټول پلانونه به یې شنډ شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه له چمن سره نږدې د پاکستان د بیرغ پورته کول او د نظامي مراسمو ترسره کول نامناسب او د دواړو لورو د مخکنیو ژمنو خلاف وبلل. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي. دای وای دا ډول اقدامات په داس حل کې چې د دوړو هیوادونو اړیکې په حساسو شرایطو کې دي، دا به د کڑکیچونو د دوړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د لازیان منی دوه سبب شي. دا په داس حل کې چې پاکستانی پوځیانو په دې ورسېو کې د چمن په سیمه کې د پاکستان د بیرغ په پورته کولو سره ځنګړي پوځي مراسم ترسره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
سلامونه. د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوې کلونو په عمر ومر. د کاسترو ورور د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د خپل هیواد په ملي تلویزیون کې دا اعلان وکړ. دی وایي د کیوبا درنو خلکو، په ډېرې خواشنۍ سره باید دا خبره له خپلو خلکو زموږ له امریکایي ملګرو او نړۍ سره شریکه کړم چې د 2018 کال د نومبر 15مه د شپې 10:29 دقیقې د کیوبا سره علاقه قمندان فیدل کاسترو مړ شو. ولسمشر زیاته کړې چې د فیدل کاسترو د تدفین مراسمو په اړه به د شنبې پر ورځ نن یو کمیسیون نور جزئیات وړاندې کړي. د پاکستان پاو ځو چارواکي وایي یو وسلوالې ډلې په یو پوځي مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پاو ځوان اسم بجوا پر ټویټر لیکلی چې په محمد ایجنسی کې د غلنې پر کم د وسلوالو برید شانسو. بجوا وویل چې په دې حمله کې څلور ځان وژونکي او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاو په ویلامه کې راغلی چې څوارلس عسکر په دې حمله کې ټپیان شوي هم دي. اعلامیې زیاتوي برید کوونکو هڅه کوله چې پوځي مرکز ته ننوځي او کله چې جمعات ته ورسېدل ډزې پیل کړې. هلته د سیمې د خلکو او پوځ ته د نوي جذبېدونکو لویه غونډه وه. فرانسوي چارواکي وایي تیره اونۍ یې هغه پنځه تنه نیولې چې ګمان کېږي په هغه هېواد کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. د پاریس څارنوال تیر ماښام وویل دغو مشکوکو کسانو د موبایلونو په واسطه له سوریې یا عراق څخه د اسلامي دولت ډلې له یوه قومندان څخه سپارښتنه اخیستلې. دوی وایي د ستراسبرګ او مرسی په ښارونو کې د عملیاتو پر مهال وسلې هم ترلاسه شوي دي. دغه پنځه تنه چې څلور یې فرانسویان او یو مراکشي وګړی دی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. فرانسوي چارواکي وایي دغو کسانو په پام کې درلوده چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه یو احتمالي هدف ورنښه کړي. خو دوی وایي چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دغه احتمالي هدف دقیق ځای ومومي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ویلي چې په هیواد کې یې د دغې شبکې له منځه وړلو دوی د لویو بریدونو څخه خوندي کړي دي. د 2015 کال د نومبر میاشتې بریدونو رئیس چې په پاریس کې وسوه او یو سل دېرش تنه پکې ووژل سوه، لا تر اوسه هم په فرانسې کې بیړنۍ حالت دوام لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر پر 25مه شخصا د امریکا د هالیوډ سینما یو نامتو لوبغاړي سټیفن سیګل ته روسی پاسپورت ورکړ. نوموړي ته د روسیې لخوا د رواني میاشتې په سر کې تابعیت ورکړل سو. پوتین په کرملین کې د ویلې دنې پر مهال سیګل ته د پاسپورت ورکولو پر مهال هیله وښوده چې دغه نوی تابعیت د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د تدریجي سمېدو نښه وي. سیګل وروسته په خپله هم پر پاسپورت لاسلیک وکړ، ځکه پوتین ورته وویل چې له لاسلیک پرته به اعتبار ونه لري. د واشنگټن او مسکو ترمنځ د ترینګلو اړیکو سره سیګل یو له غو لویدیځو شخصیتونو دی چې ولسمشر پوتین ته نږدې دی او سټایل کېږي. پینتاګون هغه لومړنی امریکایي قرباني معرفي کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت د ویلامي په خبرولو سره پرون وویل چې دغه سرتیری د بمونو د خونسا کولو متخصص وو او د یو ځای پر ځای سوی بم د شندولو پر مهال ووژل سو. د بمونو د شندولو قطې مشر سکاټ ډیټن د هغه نړیوال ځواک د غړي په توګه کار کوي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د 2023 کلن او د ورجینیا د وډ بریج اوسیدونکی وو. د امریکا د پوځ چارواکو ویلي چې نوموړی د نومبر پر 23مه د عین ایسار ښار ته سیرمه په یوه چاودنه کې سخت ټپي سوی وو. او د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.5 رښتر په کچه زلزله سوې ده. تر اوسه د ځانی او مالی زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د جیولوجي سروې له مخې زلزله پرون د تاجکستان او چین پر سرحد وسوه. په دې لیرې پرته سیمه کې لږ خلک ژوند کوي. د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز په وینا د زلزله 12 کیلومتره ژوره وه چې داسې زلزله په هغو سیمو کې چې ډېر خلک پکې اوسي زیات تلفات اړوي. د خبرونو پای
تاسو یې زادي رادیو ته واجیست. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کول سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدل کړي.
Our investment in transport can transform.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. وصلول طالبان وی مشران پورستوی که لپاکستان افغانستان تطلیلی چی لخپل پلویان سره ده هغو سیمو په ساتنه کې همکاری وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو وی ولسوالۍ خوندې ده، خو د اساسي پروژو تکمیل ته تر اوسه پام نه دی سوی.
کله چې دغه افغانان افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي، مونږه که چېرې دوی افغانان وباسي مونږ یې منلو ته چمتو نه یاستو.
دا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو مقام و چې وایي په اروپایي هیوادونو کې باید د ګډې اعلامیې پر اساس له افغان کډوالو سره چلند وسي. په یو راپور کې اوري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځایه سویو کورنیو لپاره د مرستو ټولولو لړۍ روانه ده. په محمد ایجنسی کې پر یوه پوځي کمپ حملې پاکستانی پوځیانو ته تلفات اړولي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هاو حقیقت څه دی؟ افغان ولسمشر وایي چې د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایداره ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په دې برخه کې افغانستان هم لیوالتیا لري. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي په مستقیم تماس کې سره دی. یوسف خان زدران صاحب مهرباني.
بله، جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسې پالیسیو ملاتړی دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې خبرې کولې وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورت له لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوزلۍ ژغوري او په دې برخه کې د افغانستان وړتیا ته د ملت د ظرفیتونو په سترګه وکتل شي.
The potential for Afghanistan needs to be looked.
ارتیا د دې د چې د افغانستان ظرفیت ته د ملت د ورتیاو او ادغام په توګه وکتل شي. د ترانسپورت په برخه کې زموږ پنګونه جګړې استقبال د همکاریو پر زون بدلول شي.
د پایداره ترانسپورت نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ماښام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاخینه بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمو د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلی او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
The 21st century is a century of connectivity.
یوشتمه پیړۍ د وسلېدو پیړۍ ده. لا دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ په هیغو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر ده. د سیمې د ثبات او امنیت پرته به موږ د اړیکو پر جوړولو بریالي نه وو. نو ځکه با امنه ګوندیتوب زموږ اساسي پالیسي ده.
افغانستان او هندوستان تل په سیمه کې د ګډوډیو او ناامنیو پړه پر پاکستان چولې او ټینګار کړي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګه کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داسال کې چې په سیمه کې د ترانسپورت نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمې په کچه ځینې مهمې ترانسپورتي او اقتصادي پروژې د عملي کېدو په حال کې دي. د لاجوردو لار او د لاجوردو او ریخمو لارې د چابهار بندر پراختیا د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د برېښنا د لیک د کاسا زر او د ټاپي د ګازو د لیک ځینې نورې پروژې پکې شامل دي. یوسف زدران ازادي رادیو کابل.
ومردل چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورت نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې دغه څرګندونې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د پایداره ترانسپورت په درې ورځني کانفرنس کې برخه اخیستې ده. په سوچ یې بو کې په افغانستان کې امنیتي مسایل څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې وسلول طالبان وایي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنې کې همکاري وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. خو تر هغې مخکې بله موضوع څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې مشري کوله ادعا وکړه چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. جزئیات له محمد حدیث پردي څخه اورو.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي په هرې ولسوالۍ کې د داعش 200 پر ځای کېدونکي کورنۍ بعد یو کال په موده کې 800 نورو کورنیو ته چې دوی هم فکر دي د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ښاغلي قدیر په خبره په هرې ولسوالۍ کې د داعش زر کورنۍ به خورا پیاوړي او په اتفاق خپلې چارې مخته وړي چې هغه مهال به یې مخنیوی له وسه پورته کار وي. ظاهر قدیر که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې دی څنګه د داعش له دغه پلانه خبر شوی، خو وایي حکومت په دې اړه بې تفاوته دی.
داعش ته داسې یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیله د مهاجر په لباس کې ځای کړی شي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ورنه کړي هلته ځمکه په پیسو واخلي.
او دوی په ټول کې یو کار کوي باید د 100 قابلیت اتسو نو قابلیت د ځان سره فکر کوي د 100 قابلیت چې یو ځای کیږي دا د اتفاق په معنی نه دی دا د فکر په معنی نه دی
د افغانستان دفاع وزارت بیا دانه منی چې ګواکې دوی د داعش له پلانونو بی خبره دي. دغه وزارت دویان مرسیال محمد راتمنش د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو داسې هم نه ده چې دوی د دغه ډلې له پلانونو بی خبره دي.
دوی مستقیما نسی کولای سي د دولت یا د ملي ځواکونو په مقابل کې خپل صلاح استعمال کړي او رښتیا دي سي دا خارجيان دي غواړي سي په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي، اما مونږ بې خبر یو او مونږ خپل اقدامات نیولې او په آینده کې هم دغه اقدامات صرف سي.
شاوخوا یو نیم کال وړاندې داعش وسلوالې ډلې رسمن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپل حضور اعلان وکړ، خو افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې دغه ډله ځپلې او هیڅ کله به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې دایمي مرکزونه جوړ کړي. وړاندې د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم هم د افغانستان شمال ته د داعش وسلوالو د انتقال په اړه اندېښنه ښولې وه. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داعش په افغانستان کې د دایمي مرکزونو د جوړولو هڅې په خورا مهارت مخته وړي چې تر دې مبریالی هم دی. د پوځي چارو کارپو زلمی وردګ وای دا چې یو شمېر بهرنۍ استخباراتي کړي د خاصو موخو لپاره په افغانستان کې له داعش ملاتړ کوي، نو دغه کړي هڅه کوي څو له هر څه وړاندې په افغانستان کې د دغې ډلې د دایمي مرکزونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي چې د ورځې په تیرېدو دغه چاره ګړندۍ کیږي. هم د زلمی وردګ په خبره افغان حکومت او په خاصه توګه امنیتي بنسټونه که په اوس کې د داعش لاړخ افغانستان ته متوجه ګواښونه جدي ونه ګڼي او مخنیوی ونه کړي، د وخت په تیرېدو به د دغه مشکل حال خورا ستونزمنوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر وایي چې د اسلامي دولت ډله یې دایښ په پام کې لري د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغې ډلې په وړاندې اقدامات کړي دي. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې مشران یې په ورستیو کې له پاکستانه افغانستان ته لیږدېدلي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبی کې نیولې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته د طالبانو د رسمي ویاند په شمول څو سرچینو ویلی چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته تللي. تفصیل له اسمت څاروان نوري.
اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي د وسلوالو طالبانو مشران به له شاوخوا 15 کلونو وروسته ممکن بیرته افغانستان ته تللي وي څو د 6 کال په جګړه کې نیولې سیمې خوندي کړي او ځان ته د دایمي حضور امکان برابر کړي. اژانس وایي که دا خبره تایید شي نو معنا یې دا ده چې دا ډله د افغانستان د حکومت په وړاندې په جګړه کې په ځان باوري شوې ده. دا هم کېدای شي چې دا د طالبانو له لورې له پاکستانه د ځان لرې کولو یوه هڅه وي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې او د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د دې ډلې مشران د کوټي، کراچۍ او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د دوی د مشرتابه شورا څو میاشتې پخوا افغانستان ته انتقال شوې، خو د ونه ویل چې د افغانستان په کوم ځای کې ده. د طالبانو یو مشر وویل چې د دوی شورا هلمند ولایت ته لیږدېدلې ده. دغه طالب مشر په امنیتي دلایلو نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. د طالبانو نورو سرچینو وویل د طالبانو قضایي د جلب و جذب او مذهبي چارو شوراګانې هم د افغانستان جنوب ته وړل شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د ولسمشر غنی ویندوی هارون چخان سوری وویل هیڅ استخباراتي معلومات نه تاییدوي چې د طالبانو شورا د افغانستان ته لیږدول شوي وي. موږ لا هم باور لرو چې دوی د افغانستان له دیباندې څخه عملیات کوي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې د کابل حکومت له دې مسئلې خبر دی. د طالبانو یو قومندان اسد آغا اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې افغانستان ته د طالب مشانو تک به له دې ډلې سره مرسته وکوي څو هغه سیمې وساتي چې په تېر دوبی کې نیولې دي. د طالبانو شورا 14 غړي لري چې په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونه څاري.
افغان محصلان څه ستونزې لري؟
مجاز لابراتوار موږ نه لرو. زما یوازینی مشکل چې د فیز له لحاظه ده.
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
چې هغه اقتصادي ستونزې لري، اړوند پوهنتونونو، اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
کما اصل موږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو، دې ته رسیدګي کوو.
دا به د تاندې څنګه په راتلونکي خبرونه کې واوري چې د شنبه په ورځ له ازادي رادیو څخه خبريږي.
د تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې په دویمه نیمایي کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید د ګډې اعلامیې پر اساس چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوی له افغان کډوالو سره چلند وسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې ممکن ځینې افغان کډوال په اجباري ډول بیرته هیواد ته ستانه کړي له ګډې اعلامیې څخه سرغړونه بللی ده. دا په داسل کې ده چې د تیرې پنجشنبه په ورځ افغان کډوالو د بلغاریا له پولیسو سره اخو ډب کړی چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول. عبادالله هننزي په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلی.
یو ګډ اعلامیه لاسلیک شوی چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامیې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامیې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان له افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو. نو که هر پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتمن خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یادو افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو. ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره تماس کې شو او د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي او یا هم په کابل کې د دوی سفیران او دا چارواکي موږ غواړو له هغوی سره خبرې کوو.
یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کېږي میاخیل صاحب، هغه دا دي چې طبعاً دا ډول پیښې او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیښې کوي په هغې باندې اغېز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغېز کولی شي او که نه؟
طبعاً دا خپلې اغېزې لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغېز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کېږي تر تحقیق لاندې نیول کېږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هېواد غواړي چې افغانان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. له هغه وروسته افغان حکومت هم هغه خپله بررسي او څېړنه کوي. که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناهستلو نه و، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چیرې کوربه هیوادونه یې وباسي نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویمن.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل و چې ویلي اروپایي هیوادونه باید له افغان کډوالو سره د هغې ګډې اعلامیې پر اساس چلند وکړي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سوې ده. په وروستیو کې جرمني هم اعلان کړی چې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ستنوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځایه سوو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ روانه ده. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې باب ځینو بنسټونو د مرستو ژمنې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ژمي له را رسېدو سره ځینو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو ژمنې کړې چې له کورنیو بې ځایه شوو سره به مرستې وکړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر یو این ایچ سی آر ویلي چې له زرګونو بې ځایه شوو سره به مرستې وکړي.
یار هم له شاوخوا 200 زره کورنۍ او د پاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتواله او خود د دبليو اف پی هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو هم د غذایی موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړې چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شو کورنۍ او مرستې رسوو.
په افغانستان کې ډیری خلک د نامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت منی چې سباندې 1,000,000 بې ځای شوي کسان لستونزو په تیره د یخنۍ لستونزو سره مخ دي، خو وایي چې مرستو رسولو ته یې هسې روانې دي. پخوا تر دې حکومت د سیمه ایزو ارګانونو له لارې د کندز او ارزګان له بې ځایه شوو سره د 100,000,000 افغانیو مرسته کړې ده چې مرستې رسول دوام لري. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند منیره یوسف زاده آزادی راډیو ته وویل سربیره پر دې مرستې حکومت د والیانو له لارې یو لړ نورې مرستې هم له بې ځایه شوو سره کړې دي. دی وویل کډوالو ته که بې ځایه شوي او که ګاونډۍ ولایتونو ته تللي د مرستو رسولو لړۍ روانه ده، او اوس دغه پروسه د ختمېدو په حال کې ده او څه نه دي پاتې. کارپوهان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بې ځایه شوو سره دی د ژمي په موسم کې له پخوا څخه زیاتې مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي وایي چې که حکومت او نړیواله ټولنه دغې ستونزې ته په کم نظر وګوري، ممکن بې ځایه شوي په ژمي کې له ستر انساني ناورین سره مخ شي.
خبر یاست؟ یوشمیر هکران بریالی شوي چې د یوه سافټویر په وسیله له لیرې د خلکو هیډفونونه په مایکروفونونو بدل کړي او له لیرې څخه د دوی خبرې واوري. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس څېړونکو د دغو هکرانو سافټویر وازمایه او ورته څرګنده شوه چې په دې توګه بې له دې چې د هیډفون خاوند په ځان پوه شي خبرې اورېدی شي. دوی د سپیکر ای آر په نوم کوډ جوړ کړ چې د یوه کمپیوټر آوټپوټ په انپوټ بدلوي او دا امکان برابروي چې شخونه حتی په هغه صورت کې چې د مایکروفون سیمې وصل نه وي یوازې د هیډفون له لارې ثبت کړي. څېړونکي وایي چې دې تجربې ورته ثابته کړه چې له اکثرو کمپیوټرونو او لپټاپونو څخه په دې ډول شخونه اخیستل کېدای شي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. روانه خبرونه تر دروی بجو دوام کوي. اوز به نسیم شفق راتوی چه په کابل کنن ورسپانو چه چپ کردی دی؟
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د انتخاباتي اصلاحاتو او په نویو دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو د ګمارلو په اړه لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې چې آیا ټاکنیز اصلاحات تکمیل شول؟ د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمیشنران لري او پر ځای نوي غړي وټاکل او دې کار ته د انتخاباتي اصلاحاتو نوم ورکړ. د سرمقاله لیکونکي په خبره د افغانستان انتخاباتي نظام پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره په انتخاباتي قوانینو کې له بدلون څخه نیولې د رایې تر کارتونو، برېښنایي تذکرو، تخنیکي اسانتیاوو او نه مداخلې پورې باید په پام کې ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه دا ده چې په دې بهیر کې تل بهرنیان مداخله کوي او باید د انتخاباتي اصلاحاتو په چوکاټ کې د دوی د مداخلو مخه هرومرو ونیول شي. مدنیت ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه لیکلي او ویلي دي چې سیاسي مداخله د انتخاباتي اصلاحاتو پیل. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم ولسمشر غني په خپله د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندیدو کمیشنرانو سره مرکې وکړي، خو لا هم د دوی ټاکنه د مسلکي پوهې له مخې نه بلکې سیاسي ده. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې هم د فیفا یا د عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په حواله لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه کې تجربه او مسلکي پوهه په پام کې نه ده نیول شوې، بلکې سیاسي مسایلو ته پام شوی. انیس دولتی ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له پخوانیو غړو سره لیدلی دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي غنی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښت کې به یې هرومرو اقدام کیږي. او ملي آرمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو غړو ته د نویو دندو د ورسپارلو مسئلې ته په اشارې ویلي چې حکومت د ځان رسوا نه کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانیو کمیشنرانو د جمهوری ریاست تیر انتخابات سم مدیریت نکړل او د خلکو پر رایو یې لوبې وکړي. د سرمقالې د لیکوال په خبره همدې موضوع ته په پام باید دوی ته په حکومت کې دندې ونسپارل شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 1:30 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس په څنډو کې خبرې کړي چې په ترڅ کې نواز شریف د افغانستان د سولې پر اوستو کې د پاکستان پر ژمنتیا بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي، خو دوی وایي حکومت د داعش دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. د افغانستان د بهرنی چار وزارت د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه له چمن سره نږدې د پاکستان د بیرغ پورته کول او د نظامي مراسمو ترسره کول نامناسب او د دواړو لورو د مخکنیو ژمنو خلاف بولي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوي کلونو په عمر مړ شو. ویل کیږي د فیدل کاسترو د وصیت سره سم به د هغه مړی نن وسوځول سي. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یو وسلوالې ډلې په یو پوځي مرکز کې نن پر جمعه برید کړی، څلور وسلوال او دوه پوځیان پکې ووژل شو. فرانسوي چارواکي وایي تېره اونۍ هغه 15 تنه نیولې چې ګمان کېږي په هغه هېواد کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شخصا د امریکا د هالیوډ سینمای و نامتو لوبغاړي سټیفن سیګل ته روسی پاسپورت ورکړ.
دا مهمو خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصيل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی په همدې خبرونه کې پر دې مسله راپور اوري چې د کندهار تر ټولو ناامن ولسوالي پنجوایي اوس د جنوب تر ټولو به امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک یې وایي چې په آرامۍ کې د ژوند چارې پر مخ بیایي. خودوی په دې ولسوالۍ کې د ځینو اساسي پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. دا هم اوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي د مومند ایجنسی په قبایلي سیمه کې د ملیشا ځواک پر کم د ترهګرو لخوا برید سوی چې په نتیجه کې څلور تنه وسلوال او دوه پوځیان وژل سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی خوس اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کندهار پنجبای ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان
سلام د دې سات اقتصادي خبرونو ته خرغلست. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سیمې هوادونو ترمنځ پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی شي سیمه د جګړې د تقابل پر ځای د همکاریو پر زون بدل کړي. خاغلی غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته خبرې کولې وویل افغانستان دې برخې ته لیواله دی او باید ورته د ملت د وړتیا په سترګه وکتل شي. د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران د پایدار ترانسپورت درې ورځنی نړیوال کانفرنس لپاره په ترکمنستان کې سره راټول شوي دي. تمادا ولسمشر د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هدف د یادو هیوادونو له ځینو مشرانو سره هم وګوري. په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچویو له امله د یو شمېر صنعتي فابریکو فعالیتونه درېدلي دي. د سوداګرۍ خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا کموالي پانګوالو او صنعتکارانو ته جدي ستونزې جوړې کړې او هغوی ته یې مالي زیانونه اړولي دي. خاغلی پسرلی ویل چې حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت کڅه هم دغه موضوع نه ردوي خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلوي بوجۍ قزاقي وړه، یو 2215 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,220 افغانۍ، یو 4.5 کیلوئی بوجۍ وریجې 1,550 افغانۍ، یو 50 کیلوئی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ او یو 14 لیتره قطۍ غوړي 1,100 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 8.5 افغانۍ او یو لیتر پټرول تیل هم 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ یو او یا پوله، یو یورو او یا افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 2.3 افغانۍ یو 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ یو 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ.
عبدالله حننزی وو د کندهار د پنجوي ولسوالي اوسیدونکي وایي چې ولسوالي خوندي ده خو په دې ولسوالي کې د بیا رغونې او نورو اساسي کارونو ته پام نه دی سوی. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د کندهار پنجوي ولسوالي چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکې فعال و او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالي ده او خلک یې په پوره ارامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالي چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیری وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوک څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پستنج څخه د پولیسو او امنیتي پولې دوی ته امر راوستي، دوی د خپلو حکومت په ملاتړ او په حمایت کې کلکه ودرېدله.
د پنجوایي اوسیدونکي هم خورا خوښ دي او پنجوایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي، خو د پرمختیایي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استقاق چې پنجوایي ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کلینیکو ته ضرورت دی او دغه کلینیکو ته چې د دواو زپورت ته ضرورت شته. دلته سړکان پاتې دي، بیا دمبار نیم جوړ شوي دي، نیم پاتې دي، نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاکې جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسي.
زموږ زیرات اوس پاتې دي، کوم کشمیر چې کوم او ژوند چې کوم ریحان دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
کڅه هم د پنجوایي په گاونډي ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو په خوانی زورونو ته په کتو سره د دولت پروژه درېږي او ورته چې خپل سیمې په خپل وساتي.
په مومندو ایجنسی کې پر یو پوځي کمپ حمله شوی چې مرګ ژوبله حمله لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونو د مومند ایجنسی په قبایلی سیمه کې د ملیشا یا اف سی ځواکونو پر یو کمپ د ترهګرو برید ناکامه کړی، خو دواړو خواو ته پکې د مرګ ژوبله وختو پخلی هم کوي. د چارواکو په خبره ترهګرو د شنبې پر سهار د مومند ایجنسی په مرکز غلنۍ کې د اف سی ځواکونو پر رایفلز نومي کمپ ډله ایز برید وکړ، چې په نتیجه کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه دوه سرتیري مړه او څوارلس نور ټپیان شول. د پاکستانی پوز ویاند اسیم سلیم باجو په دیاړه پر خپل ټوئیټر باندې په یو خبر کړي بیان کې د ترهګرو په حمله کې د خپل دوه سرتیرو د مړینې د پخلی ترڅنګ ویلي چې امنیتي ځواکونو ترهګرو برید ناکام کړی او سلور وسلوال برېدګری پکې وژلې دي. نوموړی همداشان وایي وسلوال برېدګر چې ځانمرګي وسکټونه پر غاړه ول، لومړی ناتره ډزې وکړي او غوښتل چې جمعه ته دن نشي. په مومند ایجنسی کې یوې خبرې ځای سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د اف سي ځواکونو پر کمپ تر برید وروسته په سیمه کې ګرد بندیز لګولی، داخلي او خارجي لارې تړلي او تلاشي عملیات یې پیل کړي دي. مومند ایجنسی د افغانستان پولې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د دې هیواد له کونړ او ننګرهار ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو او حکومت پلوه امن لښکر بریدونه په داسې وخت کې ډیر شوي چې د پاکستان پوځي مقامات سمو د وړاندې په دې سیمه کې پراخ پوځي عملیات وکړه او دا سیمه یې تر هغه پاک اعلان کړه. وسلوالو تر دې مخکې تیره ورځ د دې ایجنسۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې یو سرکاري ښوونځی په بمونو لوزولو ترڅنګ تیره اونۍ یو حکومت پلوه قبایلي مشر ملک دارا خان هم په بمبي برید کې وژلی و.
د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ شو. فیدل کاسترو نږدې نیمه پیړۍ پر کیوبا واکمني وکړه. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له اجمل انوري.
د کیوبا ولسمشر چشین پوزي نو فورم په تن وو د دې هواد په دولتي تلویزیون را څرګند شو اعلان وکړ چې د دې هواد انقلابي مشر فیدل کاسترو د جمعې د ورځې په ماسخوتن مړ شوی. د کیوبا وسنی ولسمشر راول کاسترو که څه هم د فیدل کاسترو د مړینې د علت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې نوموړی به د ده د وصیت سره سم نن خاورو ته وسپارل شي. په کیوبا کې به د دې هیواد د انقلابي مشر فیدل کاسترو د مړینې په ویر څو ورځې ملي ماتم وي. نوموړی چې د کولمو په یوې ناروغۍ اخته و، د 2006 میلادي کال په جولای میاشت کې په موقته توګه له واک لرې شو. په 2008 میلادي کال کې بیا په رسمي توګه واک خپل ورور راول کاسترو ته وسپاره. نوموړی د کیوبا پر ټاپو د یو ګوندي حکومت په توګه وڅلوېخ کاله واکمني وکړه. فیدل کاسترو په وروستیو کلونو کې په عامه محضر کې نه څرګندېده، خو د کیوبا دولتي رسنیو ته یې تبصیرې لیکلي. نوموړی د وروستي ځل لپاره د کیوبا د کمونیست ګوند په کانګره کې را څرګند شوی و. هغه مهال فیدل کاسترو ویلي و، ډېر سر به زه لکه د نورو ټولو په څېر یم، زموږ ټولو وخت را رسیږي، خو د کیوبایي کمونیستانو نظرې به په مځکه پاتې وي. فیدل کاسترو همدارنګه ویلي و چې که یو څوک په عزت او درنښت کار کوي، دوی هغه څه رامنځته کولی شي چې بشریت ورته اړتیا لري او د دې لپاره تل مبارزه دوام لري. ګومان نه کېږي چې د فیدل کاسترو مړینه به کیوبا کې کړکېچ رامنځته کړي، ځکه د نوموړي ورور راول کاسترو په ورستۍ لسیزه کې پر دې هیواد د واک منګولې ټینګې کړې دي. راول کاسترو ژمنه کړې چې په 2013 میلادي کال کې به چې د واک دورې پای ته رسیږي واک خوشې کړي. نوموړي مرستیال ولسمشر میګول ډیاس کانی خپل ځایناستې نوموړي په داسې حال کې چې په ځینو ځایونو کې د کاسترو مخالفانو د کیوبا د دې انقلابي مشر مړینې یو ښه خبر ګڼلې، خو په نړۍ کې په ځانګړې توګه په لاتین امریکا کې د فیدل کاسترو مینوال د په مرګ ویر کوي.
تاندي تانګي د ځوانانو خبرونه جوړون کوي همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولا سما د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. افغان محصلان د غورز داس محل منځي چې لا هم لړډي رستونز سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو، زما یوازینی مشکل چې د دفیز له لحاظه
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
غزوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
کما اصل موږ ته وایي مستقیم زو هم دغه کیس باندې کار کوو، دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریس ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډیر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وې چې د محصلانو د ورځې په منځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني، خو وایي د دوی ټوله هڅه داده چې د ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډیر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت په دې معنا نه چې ټیټ شي، کمیت امکانات ډیر شي. په ټول ولایتونو کې موږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې مؤثر واقع شي. درسي مواد ډیر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډیر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې موږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نوی ایجاد دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کادري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لرې شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د غستونزه تر ډېره حل کړي او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا 500 کوریکولوم تجدید کړي ده، نوي کړي ده. هڅه هم نه ده چې ټول موږ کوریکولومونه کې سپخوانی بی شاید پر لگه کم لری زایی یا کم زایی پیدا اوسی، مگر ده ما معاونیت علمی ده پانتونو مسئولیت ده او ده دیپارتمنتونو مسئولیت ده. مونگا هر وقت اغوی تا شورای رهبری پریکل کرده او لایه هم قرارات مویلی دلتا نگلی ده. اغو باید یو کمیته ولری، کمیته ده تطبیق نصاب کرو کلوم، اغا باید ده کار باو کی. او سر رشته چه لازمی ده شاید تاسو بگوری دنیا پرمختک کهی، مونگ نوی رشتگانو پا تقاضا پا زمان که جولو، مثلا خطاهان مخکې نه و، مثلا خطاهان روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی څو کاله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړ شوی ده.
د افغان محصلانو یو بل ستونزه د تجربوي زده کړو په برخه کې ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیمه چې په یوه خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لویه ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره مخامخ یو یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعضې وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل چې موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې د بورسونو لارې بهرنیو هیوادونو ته تللي هم ګڼې ستونزې لري. خالد شاه نایل چې د هند په اترا پردیش ایالت کې د علیګړ مسلم پوهنتون محصل دی، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې راسره شریکوي. د ده له خبرو وروسته به د لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین ځواب هم واورئ.
اول ستونزه چې ده د ژبې ستونزه ده، د ژبې ستونزې سره مخ کیږي. او دوهم دا ده چې سفارت غم نه خوري. په هندوستان کې ډیلي کې کوم سفارت چې د افغانستان لري، هغه غم نه خوري، دومره پام ورته نه کوي مسلمان ده. او درېمه ستونزه دغه ده چې درسي سیاسی میتود لگد سی مختلف غند دی افغانستان نا نو درجه جی گئی او بل دی مسلون د غستن زی چی غو دی بشارگان ګور د مسنین چی پبلس کیزی د اقتصادي ستونز ل عمل زی چی سوک بورس کیزی د سنوای ما شخصی سوک زی غی زور لري نو بل دوی پیسې ډیر زنده په د کوم سازمان چ د پیسې زنده په وخت پیسې نور کوي او دلته په سفارت کې غټه اومده ستونز دغه د چی سفارت چ کوم مشکلات دی وای مشکلات د غ چی د غو به د سی عکس العمل نه خید
د دولتي بودجه نه دوی ته او جیب خرچ داشن مد نظر نیول کیږي د دوی پیسې مون نه ورکو د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکي مونږ یوازې د دوی هغه لستونه او دا شیان تایید کوو خو زموږ تعهد دوی لپاره هم دادی چې مونږ لستونه ډیر زر تایید کوو او دا ستونزې چې دا عام نه ده په ټول میاشتونه کې نه ده یوازې هغه آخر کال بودجه چې راځي هغه کې لږ تغییرات راځي یا مثلا مشکل پیښیږي خاطر نه لږ په تاخیر باندې اجرا کیږي
د خصوصي پوهنتونونو محصلان یو بل ستونزه دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نه شي کولی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعاً یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده که چیرې د فیس کم سونو که هم کوئ چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوئ چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي یو لحاظه یې فکر مخشوش شوي دی همد خپل د فیس له لحاظه یعنی زیات وخت مجبور دی هغه خپل کار وکړي وظیفه وکړي نو دې لپاره یو څوک چې هېڅ هغه ورور هم نه لري پلار مثلا له ستونزو سره مخته نهسي کولی د دوی هغه فیس پوره کړي نو باید خپله کار وکړي که چیرې خپله کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نهسي کولی نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همدا ده چې د فیس له لحاظه کوئ چې هغه موږ سره کومه کړي فیس هم کم شي
خو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډېر فیس او په مختلفو نومونو له محصلانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي هغه له محصلانو غواړي که چیرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتۍ ورسره کیږي له دوی سره د خپل ستونزه شریکه کړي
ټول ځوانانو ته وایم که هر پوهنتون دي مونږ ته اطلاع ورکړي مونږ هم خپل نظارت کوو دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه زموږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه زر افغاني مثلا د مونوګراف نه اخلي $200 فیس اخلي مونږ نه که مثلا یو مضمون کې ناکام پات کیږو فیس اخلي مونږ نه یا مثلا یو تایم نه بل تایم ته چې خپل ځان تبدیل کوو مونږ نه فیس اخلي دا درست نه ده دا خلاف د قانون ده زه خو همدا خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې محصلین باید هوښیار اوسي هر محصل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کوي یا درس وایي دا باید هلته ډیر دقیق برخورد وکي که پوهنتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم دا باید ورته ووایي چې د دې مبنا څه شی ده دا خو وزارت تحصیلات عالي په لوحې کې شته نه نشته چې نشته خو زه نه ورکوم مونږ خپل نظارت کوو خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ورنه اخلي مونږ خو نه خبري پوهنتون مونږ ته نه وایي که محصل مونږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو دې ته رسیدګي کوو
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډیر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل هغه ته ویل چې تاسو لار شه د دولتي پوهنتونونو دغه نصابونه راوړي کاپی کې په هغه نصاب باندې مخکې ځي یعنی دغه مکمل صلاحیت دی توکل شوی او د التم د هر چې خوخه په هر ډول نصاب باندې راوړل هغه تطبیقولو په تیر یو کال کې زمونږ یو بل لوی لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهان صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناست دي دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري په دې باندې بیا کتنه کوي دوی خپل نصابونه جوړوي بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې که څه دولتي او که شخصي په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي امید لرو چې په راتلونکي شپږ شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی، دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی، په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو مریتونو ته رجوع کوي، د دوی سره انټرویو کیږي، د هغوی پوښتنه کیږي. که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی، مستحق دی، هغوی سره موږ دغه کومک کوو، اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته یې معرفي کوو، نه یوازې چې د یوه سیمستر یوه کال دپاره، له شروع نه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي.
خوګوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی شئ. پته مو دا pa.azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولی شئ، facebook.com/tandisangi. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو، ګران اوریدونکو سلام او خیچاري. سولې د هر افغان غوښتنه ده. افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامسته کېدل لپاره هڅې کړي. په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي. دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده، موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر زبیح الله مجددي سره غږېدل یو. ښاغلی ډاکټر صاحب، تاسو سره کله وایو ستړي مشي؟
او استاذ او دین کتا ز سلام احترام تقدیم
ډیر مننه. ډاکټر صاحب، لومړی پختنی په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسي دریز دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده؟
موږ در مجموع د جناب ازرس دریز او د جبهه د رهبری دریز عاد از موږ د صلح غوښتن کېجو او د صلح طرف دایي کوو. خدا توافق نامه چې امضا داستیک شوې ده دوه طرف نه دیگه څه نقایص موجود ده. او په باره کې موږ مختار مخ جناب عیسی تقریبا شپږ میاشتې وړاندې چې هغه متن اولی لاسته راغی، ځینې مواد ته د اصلاحاتو مناسب وړاندیز وکړه. هغه واستول شورای امنیت، شورای صلح ته او جناب رئیس جمهور. متاسفانه هغوی ته پام ونه شوه. بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه کې هڅه کول چې خیر دا نور مسایل نه، خو موږ تیریږو دو ساله د حمایت لپاره، مګر دا دوه مسله اساسي مسایل ده چې یو نقص حقوق العباد ده چې هغه مسؤلیت قضایي بلا قید و شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته هغه شوی ده، تضمین شوی ده. او بل هغه ده چې دا القاب ورکول جناب اکبرتیا صاحب ته د دې په اساس چې دی د ازادۍ د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی ده. دا واقعیت چې حکومت یې اوس لپاره تر اوسه تلاش نه وکړی، او دا سه القاب هیڅ رهبر سیاسي یا جهادي تر اوسه نه غوښته نه کړی ده، نه ورته ورکړل شوی. د دې دوه ټکو سره مخالفت
دی. دا دوه مسلې راولاړي، یو د لقب او یو د حقوق العباد مسله. کچیرته موږ فکر وکړو غنو البته مشرانو تلته په افغانستان کې القاب ورکړل شول، اوس هم ورکول کیږي، په دې وروستیو کې مزینو کسانو ته ورکړل شول. زما پوښتنه په همدغه ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه ستونزې وي؟
نه، یوازې نه دغه مسله، هغه مسله مهم تطبیق مهم مسله اصل شریعت د اصل نه مراد شوی چې لباد داخل شوی ده. دا مسله مهم ده. القاب ډېر کس ګمې کوي، یو جناب مرحوم آل حضرت زایشات پدر ملت نشد بلچه تا قبل نت بکل شویده مرحوم استاد ربانی تکل شهید سال ویخ پس شهیدات شهادت نقشه بشد بل جوانده تا ممتاز عقب نوکه پاسن افغانستان که متاسفانه نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده بده عدالت نمارد که مگر است دجاعت باق کم دیر اشتباهات کرده او پس چه دولت ده تأسیس شو نوی حالت راغای پدی سوال اسکار کم دیر اشتباهات شوید متاسفانه دی عقب دی تور کول عدالت نه
کده حقوق العباد مسلوی دي تورته غنور جهادي رهبران هم موجود دي چې غوي غن افغانان ورجلي دي په جګړو کې دل تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل بعد بخره ده ونه بخره ما
خود دلته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسما چا دې ته نه منلې نو ګوري مقصد دا ده جناب اسب دا موضوع شد ته اول سر از اسب دي حقوق دي ولوس افغان دفاع کرده جناب ایسه وقتی چی رئیس سنا و مجلس نشنان جرگه حالتا ویسی جرگه فیصله بکره چی پخوانی جنایت نباید پخته نمونش جناب ایسه باقی بنده اعتراض بکره و اقلبات باید اقان مستثناش اقای اصلاح کله و اقلبات پشت داخل کله چی بیل اقلبات نور جرعه منه که پخته نکی دولت نو حقی بد اقای اصلاح کله بیا امزات واسطه و پیزه بده دا یو اصل ده دی اصل نمون نشتیره داری
په دغه جګړو کې ستاسو د جبهې رهبران او غړي دوی خکیل نو
نه وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان صبر راغی خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپاره هم په ولایت کې هم په مرکز کې منځګه به دې جبهې کې جمهور کوم هیڅ کار خکیل نه الحمدلله
اوس د هل لار څه وت تاسو د حکومت سره حتمی ده چې ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مرته وړاندې کړی د حکومت جواب تاسو څه وو د هل لار څه وت
مو خپل دلیل دا چې ما عرض وکړه اول سر نه چې دا متن ځای سره ته ورسی شپږ میاشت وړاندې هسه په نظریات حکومت ته واسطه و هغه دا اصلاحات نشر او استعلان او اوس موږ خپل دریز اعلان کړی دا مسابقه مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ په خواني دریز هم دغه هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنرال صاحب وخت یې هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو مندګان ما تشریف درلو د لپاره مصالح مطبوعاتي کې او د دا دوا اخري موضوع چې موږ نشو تیرېدلې مخصوصا د عقل بعد د نقص نشو تیرېدلې هغه مو دولت هم سپارلې ته او مطبوعات ټول ولستم ویلې ته نو د دولت وظیفه د استفادت کوي
او کچېره دغه اتم موارد اصلاح نشي ستاسو دریز به په وخت کې څه وي
اته موارد د موخت موارد چې د له باج دولت شاید مشکلات دلته در نور مو تیر شو هغه دوه جناب حساب کلک دلی دلی ده د دې خو د القاب په ارتباط کې دا د دې جناب حساب وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي چې القاب ورکو حساب دې سره مخالف ده وایي دا مناسب نه ده اوس نو د عقل باد په برخه کې دغه موقف ده چې د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب عیسی بدا پاریسین ده چه مظاهری جور که و دیر مسائل پیخ شوائی عیسی بانده دیر تو متون شوائی مظاهره نده کلی ده مونگ اخپل دریز رانده که اونو که دولت زمون خبر واوری و آقا اصلاح که هم ده دولت بخیر ده هم ده ولوس بخیر ده ملت بخیر ده او هم دست یو اشتلو اشتباه ده دولت او ده توافق نامینه لیریکی گی او کوي نه مندل نو موږ خپل مسؤلیت تر سره کړی دا
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمیر غنور جهادي مشران چې غویم وژنې کړي دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ دغه د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمیر ډیر مشران دلته ګرځي چې غوی ډیر په پسلګونه کسان وژلې دي هغه دی ګرځي او دغه د سولې تړون الته چې زموږ امن پر راضي زموږ سولې پر راضي په دې یو مورید باندې ماتيږي او جګړه نورم دوام کوي فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسو د ولس سره جفا کړی وي
نه په هیڅ صورت بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولست خیر رسولي
او عدالت خو به دواړو خو ته پلی شي د غنور مشان باید
هیڅ چانه د ولې شنو مشران ته حق له باد بخښل شوې ده ما از وکړه چې وخت ورسې چې دا فیصله وکړه جناب اسلام الله اسلام الله
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري قضایي مسؤلیت نه قضایي مسؤلیت نه لري هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکي محکمه ته تلای شي خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي محکمه ته تلای شي دا کار کولی شي چې جناب متیاس نمائندگان موږ اوریدلې چې کله چې دا موضوع پورته کیدله حقوله باید د مجلس نه وتله نو ولې دومره دوی هغه نه دي ګوره څو ورځ وړاندې د حرکت انقلاب بس یو مجلس او علما ته تجدید دلته جماعت دا خبره وکړه چې دوی ولې د موضوع دونه بیریږي که خدای نه خواسته دوی د خلقو وینه توی کله یو اعتراف ته خراج د عذر وغواړي او کنه نو ورته موضوع دونه بیریږي دوی خو دوی د موضوع اصلاح شي
د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو دا وساس لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې بوګ د افغانستان د نجات د ملي جبهه ل منشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و تر بیا خې چاري